دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د اورزګان په ولایت کې آتش تنه پولیسان د طالبانو لخوا وژل شوی دی په دې وروستیو وختونو کې د اورزګان د ولایت د ګیزاب پولیسوالۍ کې د طالبانو حکومتي قوو ترمنځ نښتی شوی دی او د ولسوالۍ مرکز له تیرو دوو اونیو نه د طالبانو په محاصره کې دی د اورزګان د والی یو مطبوعاتي وایان زړګي عبادي نن د پنځشنبه په ورځ د تلې په درېمه امریکا غږ ته وویل پولیس ته دا وړاندیز وکړ که تسلیم شي نو روغ رمټ به خپل کورونو ته استانه شي وایان ادعا وکړه چې طالبانو هغوی له تسلیمېدو وروسته ووژل خو طالبانو د اورزګان د والی د دغه ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي طالبانو د وژل شوو پولیسانو مړي تیره شپه د سیمې د سپینګیرو په منځګړیتوب حکومتي چارواکو ته ور حواله کړل او نن د پنځشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ اوس هم د ګیزاب د ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې جګړه روانه ده له بلې خوا د لغمان ولایت د الیشنګ د ولسوالۍ نه هم چې د طالبان زیات فعال دي د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ د تازه نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي په سیمه کې زموږ خبریال وای په سلهاو ملکیان چې دغو جګړو له امله بې کوره شوي دي د لغمان په مرکز محترلم کې پناه اخیستې ده په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر ویل دي چې طالبانو په حکومتي قواو باندې خپل حملې زیاتې کړې دي او باشي د تشدد کچا کمه شي جنرال میلر پرون د چهارشنبه په ورځ د قندهار ولایت ته تللو د جنرال میلر له قوله ویل شوی دي چې امنیتي قواو هم خپل ځان نه په کشان دفاع کړي میلر چې د قندهار د امنیتي وضعیت د ارزیابۍ په غرض دغه ولایت ته تللو د پوز لیدر سي جنرال یاسین ضیا او د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي هم ورسره ملګري وو تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی په دوحه کې د افغانستان د حکومتي هیئت د مذاکراتي ټیم د غړو او د طالبانو د استازو ترمنځ پرون د چهارشنبه په ورځ دوه واري غونډې وشوې دواړو خواوو کوشش وکړ چې د سولې د مذاکراتو د مقرراتو د مساودې په سر درې لاین حل موضوعات حل کړي او یوې موافقې ته سره ورسیږي خو د دوو موضوعګانو په سر اختلافات تر اوسه پورې نه دي حل شوي یوې با خبره سرچینې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط نن د پنځشنبه په ورځ د تلې په درېمه امریکا غږ ته وویل چې دواړو خواوو په افغانستان کې د روان جنگ د تعریف په اړه موافقه کړې ده خو په شرعي چارو کې د جعفري فقه او سکل په دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د موافقت نامې په باب د هغوی اختلافات نه دي حل شوي په دې اړه حکومت او طالبان خپل خپل جلا نظرونه لري په عین وخت کې د ملي روغې جوړې د عالی شورا مامورانو امریکا غږ ته ویلي دي چې دواړه خواوې د سولې د مذاکراتو د مقرراتو نهایي کولو ته ونږدې شوي دي او د طالبانو یوې با خبرې سرچینې هم دا خبره کړې چې مذاکرات مخ پر وړاندې روان دي خو رفتار یې سوکه دی د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د سولې د مذاکراتو د مقرراتو او د ایجنډا په اړه د دواړو خواوو ترمنځ اختلافاتو په وجه د جنگ او تشدد لمنه پراخه شوې توقع ده چې د افغانستان د ملي روغې جوړې او سولې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د حکومت په بلنه بل هفته اسلام آباد ته ولاړ شي دغه شورا د مامورانو په وینا د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر مقصد دا دی چې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان ملاتړ حاصل کړي د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ریپورت له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کوینونس اوبا 25 تازه پېښې ثبت شوې دي او اوس د هغو ناروغانو شمېر 1450 ته لوړ شوی دی چې په دغه اوبایي ویروس باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې د مخدره موادو تولیدولو او قاچاق په جرم په کې تر ټولو زیات قاچاق بران نیول شوي دي او په جنایي محکمو کې د محاکمې اعلان دي خو په عین وخت کې د مخدره موادو ضد استناف د محکمې د قاضیانو او حکومتي څارنوالانو ژوند هم له خطر سره مخ شوی دی او یو ګڼ شمېر د مخدره موادو د مافیایي ډلو لخوا ترور شوي دي دا واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د ستر محکمې د بخوانی قاضي میلمن روت بدر گینزبرګ مړه د احترام په توګه په واشنگتن کې د امریکا د ستر محکمې په ودانۍ کې خودل شوې ده په واشنگتن کې د امریکا خبريال وای چې د هغه تابوت د لرګیو نه جوړ شوی په هماغه تخت باندې ایښودل شوی دی چې په 1315 میلادي کال یعنی 1400 لمریز کال کې پرې له قتل نه وروسته د امریکا د پخواني جمهور رئیس ابراهام لینکن مړی د عامو خلکو د نظارې لپاره ایښودل شوی و. توقع ده چې نوموړی به نن د پنجشنبه په ورځ د یو لړ مذهبي مراسمو په لړ کې خاورې ته وسپارل شي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم نن د پنجشنبه په ورځ د سترې محکمې ودانۍ ته ورشي او میرمن ګینزبرګ ته به د خپل احترام مراتب وړاندې کړي. واتیا کلنه ګینزبرګ چې د 20 کلونو نه راهیسې د سترې محکمې قاضي وه د پانقراس او سږي د سرطان د ناروغۍ له امله وړمه ورځ په واشنگټن کې په خپل کور کې مړه شوه. د متحده ایالاتو د کنټاکی د ایالت د لویزویل په ښار کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې پر پولیسو باندې ډزې شوې دي او 2 تنه پولیسان ټپیان شوي دي. د احتجاجي مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یوه منصفه هیئت د پولیسو یو پخوانی مامور د یوې تورپوستې ښځې د وژلو په دوسیه کې د قتل له جرم نه بری وزیمه کړه. د برېټانیې حکومت پرون د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د خلکو په ګرځېدو باندې قیودات ولګول. که اوسنی وضعیت دوام ومومي نو شاید چې د تازه پیښو شمېر به هره ورځ له 50,000 نه هم لوړ شي. د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله د کورونا د کوینونس په وبایي ویروس باندې تر ټولو زیات ناروغان په برېټانیا کې مړه شوي دي. د تازه ارقامو له مخې د مړو شوو ناروغانو شمېر له 140,000 نه لوړ دی. که څه هم چې سکال د امریکا د نیویارک په ښار کې د کورونا د کوینونس اوبال د خپرېدو له امله د قرنطین مقررات نافذ دي، تفریحي ځایونو ته د خلکو تګ راتګ کم شوی او ښوونځي هم په نیمه توګه تړل شوي دي. د امریکا خبریاله انا نیلسن په خپل رپورټ کې وایي چې د تفریح او موسیقۍ د اورېدلو لپاره د دغه پرنفوسه ښار د اوسیدونکو روحیه نه ده مړاوې شوې او د شپې لخوا خلک د کنسرتونو د اورېدلو لپاره راټولېږي. په هند کې سکال د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د خپرېدو له امله په زیاتره غټو ښارونو کې د خوراکي موادو تولیدولو لپاره د رواجي کرهنې پر ځای باندې د هایډروپونیک په نوم یو نوی تخنیک رایج شوی دی. د خوراکي موادو تولیدولو لپاره له خاورې نه استفاده نه کیږي او پیداوار هم د روغتیایي نقطه نظره ګټور دي. د خوست په ښار کې د نامنې د زیاتېدو له امله په ښار کې د شپې لخوا ډاکه او غلاګانې زیاتې شوې دي او د کابل د پوهنتون په شمول په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره د کانکور د ملي ازموینې نتیجې نن د پنجشنبه په ورځ اعلان شوې دي. تقریبا 200,000 شاګردانو په دغه ملي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د شمسیه په نوم یوې ځوانې پیغلې لومړی لمبر مقام حاصل کړی دی او 353 نمرې حاصل کړې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته موږ وړاندې کوو.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدر مون اوریدونکو، دا هم د خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان د ملي روغ جوړې عالی شورا وایي چې که څه هم په دوحه کې د افغان حکومت مذاکره کوونکې هیئت او طالبان د کاري اصولو په کړنلاره کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې، خو وایي چې مذاکرات د همکارۍ په فضا دوام لري. د بلې خوا د روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییزې همکارۍ او سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ په هدف د همدې میاشتې په 28مه پاکستان ته سفر کوي. نور حال د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمې نیازی په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا وایي چې په دوحه کې د افغانستان حکومت مذاکره کوونکی هیئت او طالبان تر اوسه هم د کاري اصولو په کړنلارې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې.
د مذاکراتو د کاري اصولو د طرزالعمل په اړه تر اوسه هم بحث شته. دواړه لوري تر اوسه یو بشپړ توافق ته نه دي رسیدلي، اما د ښې همکارۍ په فضا کې بحثونه دوام لري. تمه لرو چې هر څه ژر نهایي شي.
په قطر کې یو شمېر سرچینې وایي چې د مذاکراتو د اصولو له 16 مواردو څخه 2 اختلافي موارد دي. ویل کېږي چې دواړو لورو توافق کړی چې د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د افغانستان د معزلي له کلمې څخه استفاده وشي، خو دواړو لورو ولې تر اوسه د کاري اصولو په کړنلارې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي.
دوی زه خبر یم چې خبره مخته روانه ده، خو ډېره بچې او سریع نه ده. نو اختلافات یې داسې اختلافات او دا اختلافات نشته، خو البته دا خبره واقعیت دی چې هر طرف چې دی هغه کوشش په اول ورکوي چې ځان ته ګټه یوسي او خبره د ځان په ګټه باندې تمام کی هغه کې اسلامي ګټه وي او غیر اسلامي ګټه وي.
بل خو د روغ جوړیالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز همکاري او سیمه ایزو هیوادونو د ملاتړ په موخه پاکستان ته سفر کوي
او د خپل سفر په لړ کې باید افغانستان د سولې سره د سیمه ایز همکاري او د سیمه ایزو هیوادونو د ملاتړ او د سیمه ایز اجماع د تفریق په اړه بحثونه ولري. زمونږ تمه او توقع دا ده چې کوم پروسه چې پیل شوې ده د سیمه هیوادونو او د نړۍ هیوادونو د هغې په بریالي کېدو کې او ثمر ته د رسېدو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
د نړیوالو اړیکو کارپو نجیب الله آزاد وایي چې پاکستان ته د ښاغلي عبدالله دا سفر به د سولې لپاره کومه ګټه ونه لري.
یعنی د بهرنیو چارو وزارت څخه نیولې بیا د دې وزارت په تشکیل کې تر ټولو سفارتخانو او کونسلګریو نه دي توانېدلې چې هغه د افغانستان د سولې لپاره لابي وکړي. بل بحث دا دی چې تر اوسه دننه په حکومت کې سیاسي اجماع یا همغږي نه ده رامنځته شوې. د روغې جوړې د عالي شورا پر تشکیل تر اوسه د ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ لانجې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت بیا خپل موقف لري. په ټوله کې ویلی سو چې پاکستان ته د ښاغلي عبدالله سفر به هیڅ لاسته راوړنې ونه لري.
د افغان سولې په تړاو د دوهل ناست شاوخوا دولس ورځې تیریږي، خو لا هم دواړه طرفونه نه دي توانېدلي د کاري اصولو په کړنلارې باندې توافق وکړي او د خبرو اترو اجنډا پیل کړي. لیمانی ازی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. په کندوز کې د کورونا وایروس د معایناتو نوې لابراتوار جوړ شوی چې اوس مهال به د شمال ختیځو ولایتونو د کورونا ناروغانو معاینات په دغه لابراتوار کې کیږي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ راستولی.
په کندوز کې د کورونا وبا د خپرېدو په لومړۍ ورځو کې سل بستر لرونکي روغتون جوړ شو، خو د کورونا د ناروغانو معاینات به یې کابل ته لیږل او د ناروغانو نتیجه به وروسته له هغې را رسېده چې ناروغ به ښه شوی و. په کندوز کې د کووېډ 19 د روغتون مسؤلین وایي چې د کورونا په هره معاینه تر اتیا ډالرو پورې لګښت راځي چې دوی به د دغه زون د ناروغانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي. په کندوز کې د کووېډ 19 روغتون مسؤل ډاکټر خسرو وایي چې دوی به په احتیاط سره هغه کسان معاینه کوي چې د ډاکټرانو لخوا د کورونا ناروغۍ تشخیص شوی وي.
بسیار خوشبختانه فعال ده او منګه دغه ټیسټونه دي بسیار په خپل قندوز کې کوو چې د زون په کچا یو غټ لاسته راوړنه ده. دنه چې منابع به ځای مصرف نشي، منګه تاکید کوو چې هغه کسان چې ضروری دي دا باید معاینه شي. په دې چې منګه تاسو یو غریب ملک سو سامپل یا هر ټیسټ 500 تر 30 ډالر پورې مصرف فرزي، په دې معنی چې منګه حق او نق ټیسټونه وکړو دي کې د منګه منابع به ځای مصرفيږي او بل ورځ آینده کې منګه کمبود د مواد سره مواجه نشو. او منګه تر اوسه پورې تقریبا 400 یو درس معاینات پی سی آر کړی.
د قندوز د عام روغتیا مرستیال ډاکټر نبی عظیمی وایي چې دوی ته د کرونا ناروغۍ له پیل څخه 100 میلیونه افغانۍ ورکړل شوی چې باید ټول صحی مشکلات پر حل کړي او دوی اوس مهال د قندوز په کووېډ 19 روغتون کې د صحی کارکونکو او ناروغانو لپاره هر ډول سہولت لري.
خلق چې موږ ته مراجعه کوي د موږ په شپخانه کې سکرین کیږي، هغه کیږي او بل اخره هر هغه څوک د اجازه دی وکړي چې دغه موږ سامپل واخلو، هغه دغه سامپل اخلو او لیګو یو لابراتوار ته. هغه خلک چې د اجازه سامپل نه کوي وو توصیه کوي چې خپل کور کې پاتې شي. هغه خلک چې تست مثبت راغلی وي هغه موږ په داخل شپخانه کې قرنطین کوو چې کوم خطرناک سپې ته داخليږي موږ په ان واحد کې دغه سره پات کومک او ټول هغه امکانات چې د مریض لپاره لازم دي موږ په شپخانه کې پلان شته. د دې لپاره چې د مبارزه د کورونا په ما خانه ډول په ټول ولایت کې مخصوص دي کندوز په ولایت کې په ډیر مخخانه ډول په مخ کې ولاړ شي. مخته علاوه د نور کومکونو چې د ریاست جمهوریت د خانه 100 میلیون افغانۍ د کندوز ولایت ځانګړي شوی چې ټول هغه ضرورت چې د شپخانه د مریضانو یا د شپخانه د پرسونل لپاره ضرورت کیږي د دغه پیسو نه استفاده سره کول شي. وایي
په خوا به په شمال ختیځ زون کې د کورونا ناروغانو معاینات کابل ته لیږل کېده او په ونیو وخت بیني و چې د معایناتو مثبت یا منفي نتیجه راشي. د کووېډ 19 روغتون د مسولینو پر وینا اوس یو ځل بیا په دغه ولایت کې د کورونا د ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو دوی د دغو ناروغانو د تداوی لپاره بشپړ آمادګی لري. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې سش کال د عربو مشرانو په سیمه کې د ایران سره د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په تیره د ایران او امریکا ترمنځ په اړه خبرداری ورکړ. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زت خواوري.
د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې چې غونډه په آنلاین شکل پیل شوې ده، د عرب هیوادونو مشرانو د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تاوتریخوالو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د عراق ولسمشر وویل نه غواړي چې هیواد یې د نورو هیوادونو د جګړې په ډګر بدل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې غونډه کې وینا وکړه. ولسمشر غنی د کورونا وایروس سره د مبارزې او همدارنګه د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې وکړې. د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د سیاسي کړکیچ په زیاتېدو سره د عرب لیگ مشرانو د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې په سیمه کې د یوې نوې جګړې په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د نړیوالې ډیپلوماسۍ کلنۍ غونډه سږ کال په آنلاین یا مجازي شکل ترسره شوه. مشرانو د کووید 19 له امله خپلې ثبت شوې ویناوې استولې وې. دوه ورځې وروسته له هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پراخه کچه پر ایران فشارونه زیات کړل، د عراق او سعودي عربستان مشرانو د سیمې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
موږ نه غواړو چې عراق د نورو ځواکونو لپاره د لوبو په میدان بدل شي او نور قواوې زموږ په خاوره کې یو بل ووژني.
جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل د ایران لخوا د وسلو له بندیزونو سره د سرغړونې له امله پر هغه هیواد د ملګرو ملتونو بندیزون عملي کوي. که څه هم په دې نړیوال سازمان کې په دې اړه پراخ شک او تردید شته چې آیا امریکا دا ډول صلاحیت لري او کنه. د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان هم په خپله وینا کې د ایران په اړه اندېښنه وښوده او تیر کال د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو د ډرون الوتکې بریدونو ته اشاره وکړه. واشنگتن وایي دغه بریدونه تهران وکړل او په دې توګه یې له بندیزونو سرغړونه کړې ده.
سعودي عربستان په تیرو لسیزو کې په ښه نیت او مثبت طرز العمل ایران ته د سولې لاس اوږد کړی و، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال سعودي عربستان ته په اشاره د ایران په وړاندې د بندیزونو د غځېدو په برخه کې د امریکا ناکامه هڅې وغندلې.
هغوی په خپلو مشتریانو د سلګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت وسلې وپلورلې. په دې توګه یې زموږ سیمه د باروتو په انبار بدله کړه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د جګړو د درېدو غږ وکړ. څو نړۍ وکړای شي له کووید 19 سره چې څه باندې 900,000 کسان پرې مړه شوي دي مبارزه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو همدې کلنۍ غونډې ته وینا وکړه. هغه دوه ورځې مخکې هیله څرګنده کړه چې د سولې هغه خبرې چې حکومت له طالبانو سره پیل کړي وبکړای شي چې د دوه لسیزو جګړې پای ته ورسوي.
په دې خبرو کې د افغانانو عاجل او روښانه لومړیتوب اوربند دی. په بیړه د تشدد پای ته رسول به تر بل هر څه زیات موږ ته د پرمختګ فرصت راکړي.
فرانسې بیا د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې په لبنان کې د یوه حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوال ملاتړ غږ وکړ. د لبنان حکومت دوه میاشتې وړاندې په بیروت کې له لوی چاودنې وروسته په سیاسي کړکیچ کې بند پاتې دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې لتی رتوم یشتو رهسي امنیتي حالات ترنګلسیوي چې څو ورځې مخکې افغان پوځیانو په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات هم پیل کړل، خو لتی رو دوه ورځې رهسي عملیات درېدلې دي. په دې سره د 15 نورو کلو اوسیدونکو د جګړې له ویرې خوندي سیمو ته کډه شوي او حکومت ورسره تر اوسه هیڅ کومک نه دی کړی. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
ولسوالۍ له ودانۍ په 1 کیلومترۍ کې د حکومت دا پوستم طالبانو وهلي او سوځولې ده. د کوټیالۍ د دې لویې منطقې اکثره کورنۍ د جنگ له یېرې امن سیمو ته وتلي او اوس پکې د طالبانو بیرغونه رپیږي. ځایی خلک وایي طالبانو د عامو خلکو په کورونو کې اړولي.
بعضې کورونه بیچارهګان پاتې دي چې اوس توان نه لري چې د ځای نه لاړ شي، او دلته په کلي کې پراته دي او مخالفین راغلي دي. مونږ کلي کې پراته دي، مونږ کلي نه ډزې کوي، ډزې کوي دې خو نه حکومت نو توپونه وري مونږ په کلي.
که څه هم پخوا په دې لاره د امنیتي ځواکونو پوستې آبادې وې، خو د حکومت مخالف وسلوالو د علي شنګ ځنو کلو او دولت شاه ولسوالۍ ته د ورغلي لارې یوه لویه برخه په خپله ولکه کې اخیستې. له تیرو دوه ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو عملیات په دغه سیمه کې بند شوي دي او د کوټیالۍ تقریبا 15 یا 16 کیلومتره ساحه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. افغان امنیتی ځواکونه وایي عملیات ځکه ودرولې دي چې وسلوال طالبان دلته په کورونو کې ځای په ځای شوي دي. د دې سیمې نه سلګونه کورنۍ خوندي ځایونو ته کډوال شوي او وایي کورونه ډک پریښودلې دي.
درې قسم کتاب دلته را جمع کړي دي، د درې قسم قومندانانو په رهبرۍ کې، او هر یو ځان ته خط معلوم کړی دی او کوشش یې دا دی چې هر یو د خپل خط نه دفاع وکړي. دغه موجوده چې کوم مذاکرات شروع دي او په هغې باندې خبرې کېږي، دوی غواړي چې د خپل هغه د نفوذ ساحه ډېره وښيي.
په علي شنګ کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو نن 4مه ورځ وه، خو پوځیانو دا 2 شوارو ورځې جنگ نه دی کړی او وایي ځکه چې په کورونو کې ځایي خلک یې سار دي.
دښمن د خلکو په کورونو کې ځای نیولی، خلک یې د کورونو په کډه کړي دي، د خلکو د کورونو نه د سنګر په حیث استفاده کوي، او د دې دپاره چې موږ وکولی شو هم د خلکو ته زیان ونه رسیږي، هم دغه ساحه د دښمن د وجود نه پاکه کو، یو منظم په برنامه باندې کار کو.
خدا علی شنګ ولسوالۍ راخکته لور ته سرک هم خوندي نه دی. طالبانو د حاجي صاحبانو په ساحه کې د سرک ډیره برخه بنده کړي او ځایي محلي پولیس وایي دغه ډله ډیر کلام دغلته موټر هم تلاشي کوي. افغان پوځیانو همدانن هم د میترلام ښار ته نږدې دغه سیمه په هوانونو وویشتله. ګڼ خلک یې ایسار کړي وو چې د طالبانو په برید کې زیانمن نه شي. ځایی خلک وایي لالی شنګ د جګړې له یېرې تر 1500 ډېرې کورنۍ کډوالې شوي چې ګڼې یې په پردو کورونو کې اوسېږي. ځایی ولسوال وایي تر اوسه نږدې 200 کډوالې کورنۍ راجستر کړي.
لکه تاسو چې څنګه وینئ دغه د کور وسایل دلته پراته دي، همدغسې د دغه کلیو په سلهاو کورونه هم دغه ځای کې په دې شاوخوا اطراف کې پراته دي چې یو بل سره ارتباط هم په حال نه لري، خو ټول کورونه چې دا کډه شوي دي راغلي دي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سولې مخامخ خبري او د علي شنګ په څیر ډیرو سیمو کې تودي جګړې، خو معلومه نه ده چې لکوټیالۍ کلی را تښتیدلي دا وړو کې ماشومان به کله خپل کاله تستنیږي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روانه وازه ته پام راړولې. واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د پاوز د متقاعد جنرال مک ماستر چې د افغانستان او عراق په جګړو کې برخه اخیستې هغو څرګندونو ته پام راړولې چې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې موافقه یوه تیروتنه او هغه یوه غیر عاقلانه پالیسي بللې. مک ماستر ویلی د افغان دولت په وړاندې د طالبانو سره د همکارۍ څرګندونه کوي. پوښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې موافقه په رښتیا هم یوه تیروتنه او غیر عقلانه پالیسي ده؟ په واشنگتن کې د روانو چارو د انستیتیوت مشر هاشم وحدتیار د واشنگتن اگزامینر د نظر په اکله امریکا غاک آشنا راډیو ته وویل
جنرال مکمستر دا نیوکه کړې خو بدیلې نه دی ویلې چې که طالبانو سره مذاکرات نه وای شوي نو څه دې باید شوي وای. او بل دا چې سیمیا او نړۍ او بل په داخل د امریکا کې هم دا فشارونه و چې د افغانستان جګړه دې د سیاسي لارې حل کړی شي. دا یو مسله. دویم مسله دا ده چې واشنگتن نه غوښتل چې د امریکا او طالبانو تړون دې وشي. خلیلزاد به دوامداره دا خبره کوله چې هیڅ پریکړه نه کوو تر څو چې ټولې پریکړې نوي شوي، یعنې د افغانستان داخلي مسایل دې هم نوي حل شوي تر هغه پورې هیڅ پریکړه نه کېږي. خو طالبانو به دا ویل چې که امریکا سره هوکړه لیک ونشي بین الافغاني مذاکرات او اوربان نه کوو، چې امریکا مجبوره شوه چې طالبانو سره هوکړه لیک وکړي. نو اوس د امریکا پورې اړه لري چې دا پروسه څومره بریالی کولی شي.
د مس په نوم د ښځو ځانګړې مجلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راز عکس خپور کړی او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو په کمیسیون کې افغانستان ته د څوکۍ د ورکړې په هکله لیکنه کړې چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا څوکۍ ګټي. مس وی افغانستان ته د دې څوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډېرې رای ورکړل شوې، خو دا څوکۍ د افغانستان لپاره څومره د اهمیت وړ ده؟ په لندن کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلوماټ نظیف حقپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
زما په اند په داسې حال کې چې د افغانستان دولت او طالبان دواړه سره دوی په دوه کې د سولې خبرې پیل کړې دي او د افغانستان غړیتوب د ښځو د وضعیت کمیسیون کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو د پرمختګ او برابرۍ د څارنې لوړ مقام دی ډیر اهمیت لري، هم د ډیپلوماټیکو له پلوه او هم د ښځو د حقوقو د خوندي کولو له پلوه. په دې معنا چې ځکه چې په دغه مذاکراتو کې د افغانستان د ښځو د حقوقو خوندي کول او د دوی 19 کلن لاسته راوړل ساتل یو مهم موضوع د بحث دی. دا طالبانو ته او نړیوالو ته دا پیغام ورکوي چې وګوري افغان ښځې اوس په سیاسي او اجتماعي ډګر کې په دې 19 کلونو کې ډیر مهم رول لوبولی دی او ډیر زیارونه وستلی دي، او که د دوی مشارکت او د دوی حقوق خوندي ونه ساتل شي د افغانستان باثباته سوله او پرمختیا امکانات به اصلا هیڅ نه وي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه د طالبانو سیاسي ستراتیژۍ ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او لیکلی دی چې بلاخره طالبان له نږدې دوه لسیزو وروسته چې رژیم د امریکا متحده ایالاتونو اړنګ کړی و د افغانستان له دولت سره مخامخ خبرو ته کېناسته. د لیکوال په باور د یوې اسلامي سخت دریځې ډلې په توګه طالبانو لا هم تغییر نه دی کړی. دا چې طالبانو په وار وار د پخوا په پرتله د خپل بدلون خبره کړې د ایرو ایشیا ریویو دا نظر څومره سم دی؟ د نیوز ویک د مجلې خبریال سمی یوسفزی امریکا غاک آشنا راډیو ته وویل
فکر کوم چې دا څه ډیر تغییر او تبدیل نه دراغلی، بالخصوص د ځینو مسایلو په اړه باندې ورته دریز ده چې دوی د خپل امارات په وخت کې لرلو، مثلا سختو سزاګانو ورکولو پالیسی وا، یا د دین علاوه د میرمنو په اړه باندې د اسلامي جهاني گروپونو په اړه باندې، بالخصوص د القاعده په اړه باندې، د انساني ازادیو په اړه باندې، میډیا په اړه باندې، اوس هم د دوی هغه دریزونه ګوند دي، هغه څه چې خلکو توقع کوله چې په تیرو شلو کلونو کې طالبان تبدیل شوي دي. نو په کار دا و چې ډیرو مسایلو باندې اوس طالبانو یو واضح موقف وایي.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.